د کابل پولیس وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې په څلورو چاودنو کې څلور ملکي وګړي د یو ماشوم په ګډون ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې دا د سړک غاړې د ماین چاودنې وې چې د کابل په اولسمه ناحیه کې وسوې. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د دفاع وزارت په زابل او لغمان ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو د شندولو خبر ورکوي. د دغه وزارت اعلامیه زیاتوي چې طالبانو تیر شپه پلان درلود د زابل د میزان ولسوالۍ په زرداد کلی او د قلات په اومکی سیمه کې بریدونه وکړي. اعلامیه زیاتوي دولتي ځواکونه چې په دفاعي حالت کې وو د هوایي ځواک په ملاتړ اقدام وکړ چې په نتیجه کې شپږ طالبان وژل شوي دي، درې نور ټپیان شوي دي او په دې توګه برید شند سو. د همدې وزارت په یوې بلې اعلامیه کې راغلي چې د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د تیر شپې برید شند سو. دفاع وزارت د ارقامو له ورکولو پرته ویلي چې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه وخت د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران او افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پیل او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه. یوه ایرانی جنګي کښتۍ په تصادفي ډول د همدې هېواد د سمندري تمریناتو پر مهال په توغول سوي راکټ لګېدلې ده. د ایران دولتي تلویزیون نن د مې یولسمه وویل چې دا پېښه پرون په عمان خلیج کې سوې. د کښتۍ یو تن عمله پکښې وژل سوی او 15 نور ټپیان سوي دي. او د عراق صدراعظم مصطفی الکاظمي د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي سوي عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړ.
د نن ورځې ګردای میز په یو راپور پسې اوریدلې سي. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سردې سیمې اوسیدونکو وایي د ملي اردو د پوځي عملیاتو له کبله د سردې بند اوبو بندي بندي سوي. حبیب الرحمن تاثیر تفصیل لري.
د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردې سیمې اوسیدونکو وایي شنه کښتنې د اوچېدو په حال کې دي. دوی وایي د ملي اردو درېمې پلې لیوا چارواکو د پوځي عملیاتو د بهیر په پلمه د سردې بند اوبو بندي بندي کړي دي چې زرګونه کورنۍ ورڅخه زیانمنې سوي دي. حاجي سلیمان شاه چې د ده په خبره د درې نیمو زرو کورنیو نمایندګي ورپر غاړه ده وایي 15 ورځې کېږي چې غزنی مرکز ته له چارواکو سره د لیدو په مخه ځي راځي، خو لا یې هم کار نه دی سوی. نوموړی وایي د لیوا قمندان ورته ویلي چې ملي اردو د غزنی پکتیکا پر دوهم نمبر شاره پوځي عملیات پر مخ وړي، نو له دې عمله نسي کولی چې د بند اوبه ورپرېږدي. د غزنی پکتیکا ترمنځ سړک درې کاله وړاندې پروژې میاشت کې وسلوالو طالبانو بند کړی، خو اوس یې د ګډو افغان ځواکونو له لورې د بیرته خلاصولو په موخه پوځي عملیات روان دي. تر دې وړاندې هم څو ځله د دغه لارې د خلاصون په موخه پوځي عملیات ترسره سوي وو، خو بې نتیجې پاتې سوي دي. سلیمان شاه زیاتوي د عملیاتي سیمې او د دوی ترمنځ 25 کیلومتره واټن دی چې له دې سره پوځي عملیاتو ته هېڅ زیان نه رسېږي. تېر کال هم زموږ کښتنه د پوځي عملیاتو په پلمه د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي وو.
سه کال بیا چې موږ دا کوم فصل کړی ده، اوس بیا له خسارې سره مخ کوي. موږ ته اوبه نه راکوي د بندې سردې او بند کې دومره اوبه زیات سوي سه کال چې یو مخ پارچاوي دا بند.
دا یاد سیمې یو بل کس حاجی وزیر وایي دا ولایت مقام او د ولاړو اوبو ریاست هم ورته د اوبو لګولو اجازه ورکړې، خو ملي اردو یې مخنیوی کوي. ښاغلی وزیر زیاتوي په دغه سیمه کې له 15 تر 30 زره پورې کورنۍ دي چې اوبه ورباندې بندې سوي دي. که د اوبو لګولو او لوبند څخه د اوبو راپرېښودلو اجازه رانه کړی سي، نو په مظاهرو به لاس پورې کړو.
نو که دولت موږ د دغه مشکلات و غم و نخوري، موږ مجبور یو چې ټول سیمې خلک راووزو او تظاهرات وکړو.
دوی وایي نه غواړي چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو خنډ سي. هڅه مو وکړه چې په غزنی کې د درېمې پلې لیواله قمندان سره اړیکه ټینګه کړو، خو د ټلیفوني شبکو د کار نه کولو له امله بریالي نه سوو. بل لور ته د غزنی والي وحیدالله کلمزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به دغو خلکو ته تړلې اوبه ورپرېږدي تر څو هغې له مالي زیان څخه وژغورل سي.
انشاءالله دا مشکل به موږ سبا حل کړو. زه نه هم خبر، زه خو پرون راغلم. زه به قمندان لیوا ته سهار ووایم چې اوبه ورته خوشې کړو.
دا غزنی پکتیکا ترمنځ د سردې بند هغه بند دی چې د اندړو ولسوالۍ ډیری سیمې ورڅخه خړوبېږي. دغه ولسوالۍ د هیواد له غټو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې شاوخوا 1510 کلي لري. د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي بزګران دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د همکاریو راجلبول، د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع رامنځته کول او بشر دوستانه اوربند دغه وزارت له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د دغه وزارت ویاند ګران هیواد وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د خپل لومړیتوبونو په اړه په کابل کې میش سفیرانو د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره خبرې کړې دي. د چولې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د درې لومړیتوبونه په ګوته کړي دي. په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات میلمه ده. د لومړۍ پوښتنې په توګه که سادات صاحب راته ووایي چې دغه وزارت ولې دغه درې لومړیتوبونه ځانګړي کړي دي او څومره مهم دي؟
لومړی خدای ده چې په ټوله کې موږ کچې ته د یو بحران د مدیریت خبرې کوو یا د بحران د مهارتن او کنټرول په اړه خبرې کوو. ذکر کوم چې اوس په دغه حکومت سره یو اعلان خبرې تر څو کولای شي ټوله معنا باندې دا یو دغه د بحران مدیریت لاره پیدا کاندي. د کرونا وایرس سره مبارزه د بشري ناورین پر وړاندې یو ستر اقدام دی چې باید ترسره شي. په ترنده اوس تاسو ګورئ چې افغانستان د وسري وضعیت په کتو سره ډېر مشکل دی چې وکولای شي د کرونا وایرس سره مجادله وکړي. که څنګه چې نور پرمختللي هېوادونه د طالبانو سره د جګړې شدت ته هم مستقیمه اغېز ترې باسي په روانه مبارزه باندې. دا اوس تاسو ګورئ د افغانستان په اتلس نولس ولایتونو کې جګړه ده. بنا پر دې باندې فکر کوم د بحران د مدیریت په نظر کې نیول کړه تر ټولو اساسي حل لاره همدا ده چې باید نړیوالو ټولنه خصوصا امریکا او د امریکا غړي هېوادونه ورسره مل دي. د ناټو غړي هېوادونه باید په ټولو موضوعاتو کې د افغانستان د حکومت سره په داسې حالت کې نه
سادات صاحب له دې نه مخکې د بهرنیو چارو وزارت خپل کاري لومړیتوبونه بیخي نه وو اعلان کړي، اوس یې ولې اعلانوي؟ دغه نوې سرپرستي چې رامنځته شوې ده د دغو علت او که حالات او شرایط داسې راغلي چې دوی باید په همدغه برخه کې کار وکړي؟
زه فکر کوم دوه خبرې دي. یو مسله د وخت تقاضا ده. موږ داسې مقصد کې چې اوس دلته باید دغه وضعیت رامنځته شي او دغه لومړیتوبونه باید په ډاګه شي. په مخکې اشاره وکړه چې د کرونا وایرس سره مجادله د طالبانو سره د جګړې خبره ده. جګړې شدت مقابل کې د سولې هڅې روانې دي او باید خپل مسیر ته جوړې شي، خپل مسیر باید طی کړي. دا هغه مسایل دي چې بالاخره خارجه وزارت وادارش تر څو خپله ختمه شي اعلان کړي. بل دویمه خبره خپله ده، دا تقریبا د یو شخصي حضور په لیدلوري کې د ښاغلي اتمر د خارجه وزارت سرپرستی ده. مخکې هغه نه د ملي امنیت شورا سره کار و. هغه اولویتونه چې باید خارجه وزارت یې مال کړي وي یا اوس یې مال کړي د دې سره شخصا په نظر کې موجود او دا د ملي امنیت شورا سره کار په توګه باندې عملول او اوس چې د خارجه وزیر په توګه باندې راغلی د سرپرست وزیر په توګه باندې نو زه فکر کوم د دې خپل شخصي نظر هم دی کولای شي هغه مدیریتي چارې چې د ملي امنیت شورا په وخت کې ترسره کړي اوس ورته متوجه شو. د بالاخره اوس خارجه وزارت یو داسې میکانیزم پر اساس چې هلته خارجه وزارت یو مشخص دوری یا مشخص تګلارې په درلودلو سره مختلف شي.
سادات صاحب له دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت څه ډول چې لازم او د خپلو چارو تیر رسیدنه نه ده کړې تل ارګ سره په جنجال کې پاتې شوی وو، اوس د نوي مشرتابه پر اتاک سره دوی څه اړه سول چې دغه لومړیتوبونو ته ګوته ونیسي؟
خاني خارجه وزارت مشرتابه په دې باندې متهم ولیا داسې ګوسندنو ته کېدل چې ګویا حزبي او همدارنګ ګوندي مسلې مخکې پالي. تاسو ولیدل چې هغه د خارجه وزارت سره هم د سیاسي توافقنامې پر اساس او د سیاسي حکم پر اساس باندې یو مخالف جهت ورکول شو چې هغه بالاخره د اپوزیشن شکل غوړ کړی یا د ولسمشر سره په انتخاباتو کې یو مقابل جهت خپل کړی. او زه فکر کوم چې دا مسلې چې تاسو په پرې باسه دا ما خبر دا و چې د تخصصي کډرونو نشته نو لبه د مرغ په تیرو اتلس کالو کې تیرو ولس کالو کې کله چې موږ تاسو خارجه وزارت دغه اوسنۍ اوسنۍ مسله موږ تاسو وارزو اوسنۍ وجود موږ وارزو تخصصي او کډري ټیمونه چې هغه وکولای شي واخې خارجه وزارت ترسیمي خارجه وزارت په داسې پالیسي ترسره کړي تر څو هغه دی ختمه شي. اوس نه لرو له بعد مرغه اوس داسې مختکه مقرر لرو چې په لیکلي ډول د افغانستان د خارجه وزارت یا د افغانستان د خارجه پالیسي هغه چې وکولای شي د سیمې هېوادونو لپاره د نړۍ هېوادونو لپاره موږ اوس نه لرو. یا که په ساده توګه زه ویم چې هغه ختمه شي یا هغه پالیسي چې باید زموږ د پارلمان څخه پاتې شي د افغانستان د ولسي جرګې څخه پاتې شي نه لرو.
ولې نه لرو ساده صاحب؟ ولې نه لرو؟ ظرفیت کم ده که څوک نه غواړي جوړی کی؟
مخکې ما ویل چې په تیرو اتلس کالو کې دې توجه نه ده شوې. یعنی موږ کدري چې نه درلود د خارجه وزارت د حزبي او د سلیقوي اعمالو ښکار شوی یا په دې معنی باندې چې هلته یو حزب مشخص حزب اشخاص ته زیات وجود درلود او تیرو اتلس کالو کې دغه د خارجه وزارت خپله یو مشخص کړی ته پلاس باندې ورغلو. هم پس د دې سفیران تاسو ګوري چې د لیاقت او د شخصګۍ پر اساس نو ټاکل شو په تیرو سو یو نیمه لسیزه کې همدارنګه زیات توجه ورته نه کېدل او د خارجه وزارت د یو سیاسي تعامل ښکار شوی. دغه مسله دا و چې داسې یو تخصصي ټیم چې وکولای شو رامنځته شي نم درلود. مثلا پاکستان تاسو وګورئ د خارجه د افغانستان د داخلي موضوعات لپاره، د افغانستان د موضوعات لپاره په خپل خارجه وزارت د افغانستان سلیپ نه باندې وکړی لري، یا د افغانستان حجره موږ همدارنګه دیزي کې داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې وکولای شو حد اقل د سیمې په کچه باندې، منطقې په کچه باندې خارجه پالیسي داسې ترسیم کړي، داسې تحلیل کړي چې وکولای شو موږ دپاره د یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړي. دا بالاخره په دې پورې منتج کېږي چې موږ تخصصي او کدري اشخاص نه درلودل. زه فکر کوم دا هغه علتونه چې په تېر یو نیم لسیزه کې خارجه وزارت پر وړاندې تر خندو.
او داسې یادونه کړی سو د کوم مشخص کس یا کوم ګوند لخوا دا کار شوی؟
په دې خبر ده چې موږ تاسو ولیدل هلته په هغه ډله چې د طالبان څخه جګړه کې ستل و په خارجه په ملګرو ملتونو کې نماینده درلود، د استاد رباني تر د حکومت تر مهال نه هغه حکومت دوره درلودله، د خپل نماینده او ملګرو ملتونو کې. بیا کله چې کابل ته راغل، په کابل کې دوی خارجه وزارت هماغه تداوم ورته ورکړل چې موږ سره خارجه وزارت هم موجود درلود، موږ خپل نماینده لرو، خپل خارجه وزیر چې ټاکلی و ډاکټر عبدالله په هغه مهال باندې پر ځای باندې کېناسته. نو زه فکر کوم چې د جمعیت ګوند سره تر اخره پورې دغه د خارجه وزارت زیاتره سیاسي کډونه او سیاسي اشخاص چې باید مرلي وو د خپل حزب د درس نه ټاکل.
کچېرې سادات صاحب دغه د بهرنیو چارو وزارت دغه لومړیتوبونه چې په ګوته کړي دي، دغه ترلاسه کې د افغانستان له روانې ستونزې سره څومره مرسته کولای شي؟ هواري سره البته
لنډه مهال کې کولای شي چې د بشري ناورین د مدیریت سره یا د بشري بحران د مدیریت سره مرسته وکړي. مثلا مخکې ما وویل تاسو دا اوس د خارجه وزارت هڅې دي چې د چین هیواد کرونا وایرس د مجادله کې خپل مرسته جلب کړي. زموږ سفیر ښاغلی لیوال صاحب په تهران مقامات سره د شل زر کچونو د مرستې د هوکړه ترلاسه کړه. همدارنګه د چین هیواد تاسو وګورئ چې هغوی خپلې مرستې وکړي، تر څنګ یې نور خارجي بسر موږ راټولې کړې. په دې معنی باندې چې د بشري ناورین د مدیریت لپاره پلن مهال کېدل شي مؤثر واقع شي. اما د اوږد مهال لپاره فکر کوم چې بیا هم اړتیا لیدل کېږي تر څو خارجه وزارت یو اساسي یو کلي او داسې طرح باندې کار وکړي چې موږ لپاره خارجه پالیسي تحلیل کې ارزیابي کړي. لنډ مهال کې د بشري ناورین د مدیریت لپاره مرسته کولای شي، د اوسني بحران د کنټرول لپاره مرسته کولای شي، ولی په اوږد مهال کې زه فکر کوم چې موږ اړتیا لرو تر څو داسې پالیسي رامنځته کړو، داسې خارجه پالیسي یا د خارجه پالیسي داسې خطوط او داسې طرح چې هغه د پارلمان څخه پاس شي، د ملي شورا څخه پاس شي. زه فکر کوم د اوږد مهال لپاره موږ ډېرو هڅو ته اړتیا لرو تر څو وکولای شو سره د شي او طرحه ولرو، سره د شي او اولویتونه ولرو، یا اولویت بندي وکړو، تر څنګ یې د سفارتونو د افغانستان سیاسي نمایندګۍ چې بیرون کې لري په خپله د خارجه وزارت داخلي سټرکچر یو پراخ اصلاحي طرحې ته اړتیا لري تر څو دغه اصلاحات رامنځته نه شي. زه فکر کوم چې یوازې طرحه او یوازې دغه اولویتونه نه شي کولای چې موږ د خارجه وزارت پالیسي په بشپړ توګه منتقل کړو.
دا طرحه باید بهرنیو چارو وزارت جوړ کړي که حکومت دا باید ترسیم کړي.
عموما طرحې د خارجه په نړیوالو اړیکو کې د نړیوال سیاست لپاره موږ د لوبغاړو په کټګوري کې خارجه وزارت د خپل خارجه پالیسۍ لپاره یا هغه پالیسۍ چې موږ وکولای شو په سیمه کې ترسیم کړو، په نړۍ کې ترسیم کړو، خارجه وزارت مسؤلیت لري. اما تر څنګ چې د اپروپل باید او تصدیق باید ملي شورا ول،
یعنی تیر کال د سیو څنو
تر اوسه پورې باید مرغ ونګ نه لرو.
د نړیوال د مرستو راجلبولو په اړه باندې هم بهرنیو چارو وزارت لومړیتوب یاد کړی و. څه ډول دغه مرستې راجلبولای شي تر څو پورې له کورونا وایرس سره موږ جدي او موثره مبارزه وکړو؟ له کومو لارو
من باید لمړی د لوبي ډیپلوماسي په هغه ډیپلوماسي چې هغه په لوبي غریب باندې ولاړې باید په دې باندې مخکلا شو. مثلا تاسو ګورئ چې د کورونا د وایرس نه په استفادې سره ایران او پاکستان وکول شل هدا خپل دایمي څخه مرسته والی، یا ایران پر نړیواله کچه وکول شل چې هغه 15 میلیارډ ډالر چې د پیسو نړیوال صندوق ایران ته ورکول او امریکا ور وړاند مخالفت کوي، ایران هدا خپل وکول شل چې د امریکا پر وړاندې باندې باندې هودن راوډروي او یو سره یو حتی لاش چې وکول شي خپل مرسته بلاخره ترلاسه کاندي. زه فکر کوم چې موږ د لابیګری سیاست لپاره اړتیا لرو. دغه لابیګری سیاست کول شي چې افغانستان د یو مظلوم هیواد په توګه باندې، د یو داسې یو محتاج هیواد په توګه باندې وکول شي، هدا خپل د کورونا وایرس یا د کورونا سره د مبارزې مجادله مسله په دې کچه مطرح کړو چې ته احیانا نړیوال توجه د افغانستان څخه وړي، یا په اوسنۍ موضوع کې د افغانستان سره مرسته ونه شي، دغه ناورین او دغه بحران نړۍ ته بالاخره بیا سرات کول شي، دغه طرح کول شي. یعنی موږ لپاره تر ټولو اساسي مسله د لابیګری مسله ده او دغه لابیګری ډیپلوماسي باید فعال شي.
تیتو پرک مرسته سبې نړیوال بانک هم کړي دي، همدارنګه اروپایي ټولنې هم کړي. دا د بهرنیو چارو وزارت هلې ځلې وي که د دوی غوښتنې خپل د مرستندوی ادارو
یو هغه د چې منګه په نړیواله اوبا کې خکېږي، دغه اوبا په دې معنی باندې چې او دا مسله په دې معنی باندې چې د کورونا وایرس چې نړیوال بل اخر د خپل طبي نشر پر اساس باندې کولای شي مرسته وکړي. اما په واخره کې ما مخکې اشاره وکړه چې تاسو ولیدل چې بعضې هیوادونه مرستې اعلان کړي او دغه مرستې د افغانستان خارجه وزارت ممکن د فعالیت کې اوسېږي او دغه فعالیتونه باید موږ ورته متوجه اوسو چې په دې باره کې مثلا د ایران مسلې جلب شوې، د ترکیې څخه موږ د مرستو جلبولو، د چین څخه د مرستو جلبولو، د هندستان څخه د مرستو جلبولو، همدا اوس د خوراکي توکو د کمښت سره موږ مخ یو، بلاخره په دې کې موږ اړتیا لرو. نو زه فکر کوم چې لومړی هغه طبي اړخ نه اورین چې په دې کې د ملګرو ملتونو د منشور پر اساس د بشر دوستانه مرستو مسله ده چې هیوادونه کې تر څنګ خارجه وزارت هغه څه دي چې دوی په سیمه کې د خپلې لابګري پر اساس یا د افغانستان د اوسني شکل او د افغانستان د اوسني جوړښت تمثیلي پر اساس مرستې کولی شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان اوس ځینې هیوادونو سره ترانزیت لاره قطع کړې دي، بندې دي، د بهرنیو چارو وزارت ته څه کول پکار دي تر څو پورې دغه ترانزیت لارې خلاصې شي په افغانستان یا په سیمه کې چې هغه نرخونه لوړ شوي دي، په هغه باندې تاثیر واچي، هغه تر کنټرول لاندې راوړي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دلته څومره ګټور تمامېدای شي او کومه ډیپلوماسي باید په مخ کې ووځي؟
زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې د یو مسلکي تخصصي اقتصادي فورم نه باید خبرې وکړو. دا په دې معنی چې خپله د خارجه وزارت خپله د اقتصادي چارو ډیسک یا د اقتصادي چارو ریاست چې ده، هغه باید هغه مسلې په نظر کې ونیسي چې وکولی شي موږ بدیل لارې پیدا کړو. که موږ د پاکستان سره د ترانزیت مسلې بندېدو خبره کوو، بدیل څه شی ده؟ حداقل له نیکه مرغه زه وایم چې تېرو 5 کالو کې ولسمشر غني، اگر چې دا د ولسمشر غني د حکومت یو هڅه وه چې وکولی شي موږ بعضې د افغانستان هغه لارې چې هغه بندې وي بالاخره خلاص شوې او د افغانستان زیاتره احتیاجات رفع کړي. دا اوس د مرکزی آسیا لارې افغانستان ته خلاص دي، چابهار بندر د همدارنګ د ایران سره مسله ده، او نور هغه لارې چې موږ د اروپا سره وسولی شي. اما خارجه وزارت کولی شي په فعال ډیپلوماسي باندې د هیوادونو د جلب لپاره داسې یو طرحه وړاندې کړي تر څو کولی شي موږ د لارو د بندېدو لپاره اول باید دغه مرستې دغه لارې بندې نه شي. که احیانا موږ د پاکستان سره مخ وړاندې ځو، حداقل ترانزیت باید بند نه شي. دا د خارجه وزارت یو مسؤلیت دی او خارجه وزارت ډیپلوماسي ده. ایران سره موږ د کورونا ضد مجادله کې او د کورونا سره پر وړاندې مجادله کې د اشخاصو د ورود او د داخلېدو بحث مطرح کوو، اما ترانزیت او تجارتي اړیکې باید خطر نه شي. همدارنګه مرکزي آسیا هیوادونو سره دا هغه څه دي چې موږ د خارجه وزارت مسؤلیت دی. یعنې په ټوله کې اول دا ده چې موږ د بشري ناورین د مدیریت لپاره نړیوالې ټولنې سره همدارنګه د سیمې هیوادونو سره باید یو فعاله ډیپلوماسي داسې پر مخ باندې وسو چې دغه مرض، دغه تکلیف او دغه ټول دنیا او سیمې ته متوجه وبا باید مشترکه توګه تعریف شي زموږ ډیپلوماسي کې. دویم قدم کې هغه مرستې او هغه ترانزیت لارې، هغه تجارتي مرستې چې افغانستان سره کېږي، د افغانستان کوم تجارتي مسلې دي، هغه باید قطع نه شي. دا د افغانستان د خارجه وزارت د ډیپلوماسي چې کولای شي د هیوادونو سره د مستقیمو مذاکراتو پر اساس د مخالفت شي.
یو بل مسله سادات سه محترم، د دې سیمیز همکاري په اړه باندې د څو کال کېږي خبرې کېږي سیمیز همکاري باید رامنځته شي، تر اوسه پورې رامنځته شوی نه ده. دغه ستونزه چیرته ده؟ د بهرنیو چارو وزارت فعالیتونه کم وو یا که داسې په سیمه کې ځینې ستونزې وې چې د پرې نه ښودل چې د افغانستان د سولې لپاره سیمیز همکاري رامنځته شي؟
هغه څه چې ما د خارجه سیاست یا د نړیوالو اړیکو د یو محصل په توګه یو لاری په توګه باندې ما کتلي، په تېر پنځو کالو کې درې عمده ستونزې موږ لرو. یو دا ده چې په لومړي قدم کې موږ وکولی شو په بعضې سیمه ییزو همکاریو فورمونو کې ځای پیدا کړو. مثلا دلته په سیمه کې داسې یو دغه اقتصادي دریځونه یا همدارنګه په سیاسي مسله کې موږ وګورو دغه سازمانونه کې زموږ وجودیت او زموږ وجود دا که فعاله شو ولې موږ له بده مرغه چې پریښودو، یعنی شاته لرو. مثلا د افغانستان، پاکستان او د ترکیه ترمنځ هغه ګډ مشترک ناستر سره کېدل موږ څه شي ترلاسه کړل، یا د افغانستان، انګلستان او پاکستان ترمنځ دغه ناستر سره کېدل دغه فورم رامنځته شو، دغه سختار رامنځته شو، ولی د تعقیب لپاره هڅه ونه شوله. بده مرغه دا یو ناکامي هڅه وه. دا د پوری اړه لري چې موږ یا په داخل کې یو خطر نه درلودله، یا په داخل کې دا و چې موږ دې ته کومه توجه کوله تر څو کولی شو موږ د اورګنایزیشن ډیپلوماسي او هغه ډیپلوماسي چې هغه موږ لپاره سازمانه ډیپلوماسي ده، یا د سازمانونو په منځ کې موږ لرو، هغه ول ناکامیږي. دا یو علت و. دویم علت دا ده چې بعضي سازمانونو کې یا بعضي سیمه ییزو همکاري سازمانونو کې موږ پاتې شو، موږ د خپل رول د منفعل رول نه فعال رول ته ادا نه کړ. مثلا په عموما په د نړیوالو هیوادونو د نړیوالو اړیکو او په نړیواله ډیپلوماسي کې دوا لوبغاړي مطرح کیږي، یو منفعل لوبغاړي چې پاره باندې لوب کوي، بل فاعل لوبغاړي چې هغه خپل لوب کوي او خپل د لوب پر اساس مستوي. په دې سره هغه سازمانونه کې او خصوصا د سیمه ییزو همکاري او په سازمانونه کې موږ ښکېلیو، منګ من فایل پاتې شو تسلیم په منګ ونیول شو ولې منګ هغې عقل ونه شو کولای چې هغه د فایل رول تر سره کړو او د فایل یو فایل لوبغاړی پاتې شو دا هغه ستونزه وه چې منګ په تېرو 15 کالو کې له بده مرغه په دې کې درلودله تر څو چې منګ داخلي ظرفیت قوي نه کړو تر څو چې منګ د یو فعال ډیپلوماسي او داسې اکټیو سټیټ په توګه باندې په دې کې ظاهر نه شو زما باور دا ده چې د خارجه وزارت پالیسي همدارنګه زموږ خارجي سیاست له ناکامۍ سره مخامخ دي درې ملت زه فکر کوم چې منګ لرو دغه سیمه ییزو همکاریو د منځ رامنځته کېدو لپاره من په سیمه کې بعضې بلاکونه باید تشکیل کړي وو چې هغه خپله داخلي ستونزې یاحدیاقل خپله هغه ستونزې چې مونږ دپاره د بیرونه متوجه دي هغه باید مونږ دفع کړي وي مثلا پاکستان مقابل کې مونږ ولې پاتې راغلو یا مونږ د بعضې بلانس ونسو ساتله چې مونږ د سیمه ییزې همکاري وو هغه جلب رامنځته کړو د پاکستان او د ایران ترمنځ همدارنګه د چین او د امریکا ترمنځ په سیمه ییزې کچه د عربستان او د ایران ترمنځ دا هغه څه دي چې مونږ له بده مرغه ونه شو کولای چې دغه بلانسونه په داسې شکل باندې وساتو یا دغه توازن د هیوادونو ترمنځ په دې شکل وساتل شي چې په دې کې د یو سیمه ییزې همکاري بحث رامنځته کړو په زیاتره موارد کې مونږ د هیواد ته ډېر نږدې شوي وسو بل هیواد چې هغه مقابل هیواد مونږ دراسه ورکړی اسو دغه دغه سیمه ییزې همکاري د نن رامنځته کېدو اساسي لټونه
یعنې په موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ټولو کې د افغانستان حکومت چې درې اړخیز څلور اړخیز ناست یا غونډې درلودلې په هغه کې نه داسې څه ترلاسه کړل بلکې ډېر زیات څه له لاسه ور هم کړل لکه مخکې چې تیادونه وکړه
په ټوله کې موږ لومړی قدم کې خو فعالیتونه وکړل چې بعضې جوړښتونه رامنځته کړل ولې تعقیب لپاره له بده مرغه چې موږ ونه شو کولای مطلوبه نتیجه ورڅخه ترلاسه کړو د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال دا مسله وه ولسمشر غني اگر چې دې مسلې ته توجه وکړي بعضې شوې نه لغوه کړل ځکه چې موږ لپاره ګټه نه وه دا مسله باید هم په نظر کې ونیسو مثبت هم لري منفي هم لري دوی خبر تا و چې د لاس مصور کړل زمونږ د افغانستان عموما دغه تعاملات چې دي لوی هیوادونه حتی وړې هیوادونه یا منځني هیوادونه په ټوله کټګوري کې موږ وارزو دا موږ یو فرمول لرو په نړیوالو اړیکو کې ګیو اینډ ټیک په معنی یا به څه وکړي یا به څه اخلي ټول هیوادونه یو څه ورکي یو څه اخلي اما دا په دې پورې اړه لري چې موږ څومره باید څه واخلو څه باید څه ورکو تاسو وګورئ چې هیوادونه عموما لوی هیوادونه هغه یو څه د لاس ورکي ولا څه اخلي بیا موږ دې پورې اړه لري چې موږ لپاره اغه قطعیت دی موضوع مهمه چې ورسېږي کنه موږ لپاره ګټه مهمه ده مسلکي بحث د خارجه وزارت د خارجه پالیسي او د خارجه سیاست یو مسلکي بحث دی په دې مرغه چې موږ دغه موضوعات کې د مسلکي کډرونو د نشټون همدارنګه د فعالې دیپلوماسي د دزګر د نشټون پر اساس باندې موږ په سیاسي تعاملات کې خصوصا په سیمه کې چې باندې موږ ډیر څه دراسه ورکړی دي دا بحث دی پر اړه چې مخکې ما اشاره وکړه چې موږ منفعل پاتې شو کله چې په نړیوال سیاست کې منفعل پاتې کېږي تارول منفعل پاتې کې کتابن تسمیول کېږي په دې خبره چې تبات نشد ترلاسه کولای او سبا د لاس ورکړي
یعنی دغه څه چې موږ د لاس ورکړي یا څه موږ باید چې وختل ترلاسه کو ترلاسه نه شو کړای دا کوم بهرنیان چې په افغانستان کې د ځینی هیوادونو سفیران دي دلته ځینی هیوادونو دخیل دي د دوغم تاثیرات ترلودل
عموما د هیوادونو د بهرنیو هیوادونو شته په افغانستان کې هم نظامی اړخ هم سیاسي اړخ دا د هغه د ګټ پورې منحصره مسله ده زما باور دی چې من په اصلي اول لدیف کې زمنګ حکومتونو یا زمنګ نظام په عین زمان کې زمنګ خارجه وزارت سفیر کې دا په دې ونه وایي چې دا بسنه رامنځته کړي ګټه بسنه رامنځته کړي مثلا ډیره خبره سمنګ پر مخ وړل د کابل پروسه پر اساس د کابل پروسه ډیره خبره سره ولې د 3 سرور یا سوم دور د دایری په افغانستان کې د کابل پروسه هغه مسمه نتیجه سوله کې موږ ونه شو رسیدلای فقط طرحه مطرح کیږي او بل اخر هغه چې موږ ته کورنی وظیفه پال کیږي زمنګ خارجه وزارت هغه مخ کې نه دي دا دې پوری اړه لري چې موږ د اخري د ست کمزورو زه په دې باور نه یم چې موږ لپاره بیرونی هیوادونه دي ها بعض موضوعات کې خن پاتې شوې دي مثلا کوغړو نو غړو خارجي هیوادونه په سیمه کې په افغانستان کې په هر هیواد کې چې د خپل ګټه غوړي لپاره مطرح دي دا باید ومنو اما په دې کې چې نو چې موږ ټول ملامت په بیرونی هیوادونه شاو په افغانستان کې خېل لپاره ونیو راشو
ډېر زه تمنا سادات صاحب دغه بل لونډیتوب ترازو د اوربند مسله ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې اوربند ورته لونډیتوب لري په داس حال کې چې موږ د سولې علي شورا لرو د سولې چارو کې د دولت وزارت لرو نور اړوند ادارې لرو دغه د بهرنیو چارو وزارت سره اړوند مسله ده چې دوی غواړي دغه ټول سن ستر لاس کړي
د اوربند مسله طالبانو سره د خارجه وزارت د ډیپلوماسي پر اساس د خارجه وزارت دنده نشي کېدل ځکه موږ طالبانو سره په جګړه کې ښکېل یو طالبان د داخلي جګړې عنصر دی په عین زمان کې د سولې بحث هم دی اوس که چېرته موږ د سولې او د جګړې بحثونه له وخت د خارجه وزارت د فیوالیا د خارجه وزارت د وظیفو څخه اوړي دا بل اخر مختص کېږي موږ د ټوله کې زمونږ هغه خارجي پالیسي چې هغه د افغانستان هیواد جوړي لومړی لوبغاړی ولسمشر دی ولسمشر دفتر دی د دې موضوع په نظر کې نور سره خارجه وزارت دغه مسولیتونه بل اخر اغوینه بروز کې یاغینه خطاوري او د ولسمشر په دفتر پر منحصر کیږي من پټوله کې دغه د سولې مسله کوار زه چې کوم چې اورمن مسله منګل په داخلي تر ډیره پورې داخلي موضوعات چې باید موږ باندې کار وکړو. درسته خبره چې بیرونی هیوادونه موږ سره په دې کې باید ملتیا وي چې امریکا دا هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې اغیز راوړل شي یا بې طرفه هیوادونه په دې کې سره لوبول شي. مرکزی اسیا هیوادونه دي یو تعداد د دې پورې اړه چې موږ د ولسمشر دفتر یا خارجه وزارت یا د خارجه پالیسي هغه لومړی لوبغاړی چې د ولسمشر دفتر دی څنګه کولی شي بالاخره موږ د هیوادونو سره خپل تعامل جوړ کړو. زما باور دی چې د اوربند مسله زمونږ د هغې سیاست پورې اړه لري، زمونږ د سولې سیاست چې موږ یو کولی شو څنګه پریزیکي پلی کړو یا پریزیکي ولوبو. زما زه فکر کوم چې ډېره موضوع ته دې پورې اړه لري چې موږ د سولې لپاره داسې پالیسي جوړه کړو چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره قابل د قبول شي. طالبانو سره موږ د اوربند مسله څنګه مخ کړو یا حد اقل که موږ طالبانو سره په یو بنبست کې واخیستي موږ پر بدیل څه شدی همدا اوس د سولې مسله مخ ته ځي. دا د بندیانو خوشې کول د افغانستان د حکومت صلاحیت دی. ولسمشر غني فرمانونه ورکوي او د هر فرمان پر اساس بندیان خوشې کوي. په مقابل کې باید اوربند په کوم قسم تلاشي. زه فکر کوم چې په ټوله کې د ولسمشر ته د دفتر پورې او د ولسمشر صلاحیتونو پورې دا خبره منحصره ده.
په داسې حال کې چې دا اوسنۍ کوم سرپرستی رامنځته شوې د ښاغلي حنیف اتمر چې سرپرست وزیر ده د افغانستان په ادارو کې په بیلابیلو تصدیو کې کار کړی تر یو حده پورې بریالی هم و. اوس د بهرنیو چارو وزارت راغلی ده، دای څومره بریالی بولی ته؟
که داسې خوشبینانه بحث وکړم ډېر زیات بعض مزار باندې ښکل نشم. لومړی دا ده چې خپله اتمر صاحب یو ورزیده قدر ده، هیواد یو سیاسي قدر ده او په ډېرو مهمو پوستونو پاتې شوی دی. د لپاره فکر کوم چې د خارجه وزارت او وزارت مخکې وړل ډېر اسانه اوس نسبت نور وزیرانو ته چې هغوی نه وي راځي، ځکه دا د افغانستان په داخل کې پاتې شوی او تیرو پنځو کلونو کې دغه د ملي امنیت د شورا پوست تقریبا دا که موږ د سیاست په کانټکس کې بحث کوو خارجه وزارت سره یو موازي حرکت د کوو او بالاخره د لپاره هڅه روښانه دي. په دې معنا باندې چې ولسمشر او خپل اتمر صاحب کولای شي چې خپل هغه څه چې خچې د ماضي کې ترلاسه کړي دي او هغه تجربه چې لري په ډېر اسانۍ سره یعنې موږ خوشبینه ته وسو نسبت نورو وزیرانو ته. نورو وزیران که راغلي دي نسبت د سره که موږ تناسب ورکو له بده مرغه چې کمزوري وو او داسې یو څوک نه و. دویمه خبره دا ده چې د لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده. ولسمشر غني شپږ میاشتې مخکې یوه میاشتې مخکې کله چې دلته د سلاودین رباني خارجه وزارت سرپرست بیا هغې استعفا ورکړه د څه بیا ورپسې د ادریس زمان چې کار سرپرست شو د هغه مهال نه دی خاطر اته میاشتو کې یا و میاشتو کې موږ د استاد خارجه وزارت د استاد تر حللو او دغه د استاد تر هغه اگر چې د ډاکټر صاحب عبدالله د خان سو وزل چیلنج شو څو ځله ور باندې مخکلار چې باید دلته د استاد ته د خارجه وزارت سیاسي فوق د ډاکټر صاحب عبدالله په نفر رسیدل دی یا دغه په ګټه رسیدل دی نه پر دې باندې احتیاط شي. ولې ولسمشر غنیو کول شو چې اوس وکی مثلا په خارجه وزارت کې استاد لري هغه سفارتونه چې هغه موږ لپاره بیګټ یو یا هغه سفارتونه هغه کارمندان چې هغه هغه شتونه ته بیګټ یو دا یې کم کړل د خپل یو استاتر هدا په زمان کې د کانکور مسله په خارجه وزارت کې سیاسي کډون له استخدام مسله چې موږ لپاره دغه یعنی په ټوله کې د خارجه وزارت لپاره اوس زمینه مساعده شوې ده تر څو دا مسله مخکلاش شي او دغه ساعت مسله مخکلاش شي. زه فکر کوم دا اتمر سره په دغه چانس چې وکول شي د ساعت لري په کول سره خارجه وزارت یو فعال یو دی
ډېر زیات مننه د نړیوالو چارو کارپوه خالد سادات لرتانه ډېر زیات مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښې چارې.
Samakara, samatakur kina. بزلن تنگوی در لبزل اولما شور کینا چیما چیما.